په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړی کې د خپل کوربه احمد الله او د خبرونو ویان بشیر ګواخ سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په دې غړی کې بعد خیبر پختونخوا په 1900 ضلعو کې شو بلدیاتی ټاکنو، په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه شوې د اسلامي همکارۍ او سازمان غونډې او د سلاروغې سیمې اوسیدونکو احتجاج ترڅنګ د قبایلو پختونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل رپورټونه واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له بشیر ګواخ نه.
لومړی د خبرونو سر ټکی، حکمران تحریک انصاف اعلان کړی چې په خیبر پختونخوا کې تر بلدیتی ټاکنو وروسته په ګوند کې په ټیټه کچه ځینې بدلونونه کوي. په جنوبي وزیرستان سلاروغه کې د یو ځایي تندوژنې په خلاف راوت احتجاج ختم شوی. په فلپاین کې طوفان 200 کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل، پاکستان تحریک انصاف وایي د خیبر پختونخوا د بلدیتی ټاکنو وروسته به په لاندې کچا د خپل ګوند په جوړښت کې بدلونونه وکړي. د حکمران ګوند سیاستوال او د ساينس وزیر شبلی فراز نن په اسلام آباد کې خبرولان ته وویل چې ممکن په بلدیتی ټاکنو کې 12 چوکۍ ګټلې وي چې په وینا یې بده کارکردګي نه ده، خو د بدلون په کولو سره هغه سیاستوال د ګوند دننه په غټو پوسټونو مقرروي چې په لاندې کچې ښه کار کړی وي. فراز ومنله چې خلک د ګرانې لوجې له حکومت غلې لري. تر اوسه پورې د پرونیو انتخاباتو رسمي نتیجې نه دي اعلان شوې، خو مشال ریډیو ته د رسیدلو غیر حتمی او غیر رسمي نتیجو تر مخه حکمران تحریک انصاف کوم واضحه اکثریت نه لري. د خبر پختونخوا په ول ضلعو کې په 9203 پولینګ مرکزونو کې خلک د کلو، ضلعو او تحصیل په کچه د چارواکو ټاکلو لپاره پرون راوتي وو او رایې واچولې. په دې ټاکنو کې ټول 15,200 کسانو ځان کاندید کړی وو. د امنیت لپاره د پولیسو او اف سی ځواکونو 1,200 سرتیري ګمارل شوي وو. د جنوبي وزیرستان د سلاروغې خلکو نن د حکومت تر ننواتې وروسته هغه څلور ورځنی احتجاجي پرلت ختم کړی چې د پولیسو په لاس د یو ځایي ځوان د وژنې په ضد یې پیل کړی وو. په دې احتجاج کې موجود د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر رحمت شاه مسید نن مشال لیډي ته وویل چې حکومت ورته د قاتلو پولیسو پر ضد د کاروایۍ ډاډ ورکړی دی.
سول انتظامیا او یه دغه نه ناوت یو کړلا او چې دا کی مړ و دای دا بالکل وو چې دا به ګونا دی او دا غل دا کو نه دی. نو وېسو چې کیم دې میج د دغه مړی تشتن غوښتلې وی چې فیر دا کړی نو دې دا تسالی دې مړی قرانه تا ور کړلا تو سکی موشتل دي دو مشتار تر راځي. نو وېس میج مړی د فن کو.
د جنوبي وزیرستان پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دسمبر په 14 د ځایي ځوان رسول خان په وژنه کې ککړ شپږ پولیسو دندې ماتلې کړي او پر ضد به یې اداري کاروایي کیږي. د خیبر پختونخوا په کرک او بجوړ کې د بلدیتی ټاکنو په مهال د ډزو او چاودنو په نتیجه کې پرون 4 کسان وژل شوي او 9 زخمیان شوي دي. د بجوړ حمله د عوامي نېشنل ګوند د رای اچونکو پر ګاډو شوي. د بجوړ یو پولیس چارواکي عبدالصمد په دې اړه پرون رسنیو ته وویل چې دا د سړک غاړې بمی برید و چې 2 کسان پکې زخمیان شوي هم دي. چا د دې برید ذمواري تر اوسه نه ده اخیستې. بلخوا پرون د کرک په خده بانډه کې د 2 ډلو ترمنځ په ډزو کې 2 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. ځایي خلکو او پولیسو مشال لیډي ته وویل چې وسلوال د بلدیتی ټاکنو د 2 مخالفو امیدوارانو ملګري وو او د ځان سره د رایې اچولو صندوقونه هم وړي دي. په دې ځایونو کې به بیا انتخابات کیږي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو وری. امریکا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ په کانفرنس کې د افغانستان لپاره د مالی صندوق منظوري دل او د یو ځانګړي استازي ټاکنه ښه کار بللې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست په اسلام آباد کې شوي د او آی سی پرونی غونډې په اړه د دسمبر په 19 په ټویټر لیکلي چې دا غونډه ارزښتناک وه. د افغانستان د حالاتو په اړه جوړ شوی د اسلامي همکاریو سازمان په دې ځانګړې غونډه کې پریکړه وشوه چې طارق علي بخیت به د افغانستان لپاره د دې سازمان خاص استازی وي او د بشري مرستو لپاره به اسلامی ترقیتی بینک یو اکاؤنٹ جوړیږي چې نړیوالې ټولنې او هیوادونو پکې پیسې اچولی شي. په فلپاین کې د سخت طوفان له امله د مړو شو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی دی. چارواکو نن وویل چې تر اوسه 250 کسان له درکه هم دي او په دې طوفان کې 209 نور کسان ټپیان شوي دي. چارواکو زیاته کړې چې لرو پرتو سیمو ته د بیړنیو خدمتونو د ادارې کارکوونکي لیږل شوي دي، خو کېدای شي د وژل شوو کسانو شمېره ځکه زیاته شي چې ځینې خلک د ځمکې ښویېدو د خاورو لاندې بند پاتې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بشیر ګو اختر ته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړي تر پای کرا سره وي نو د دې ترڅنګ د ځنی نور ریپورتونو تفصیل به واوري. پرون د خیبر پختونخوا په 1900 کې شو بلدیاتی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو په اړه به معلومات درکو، خو ځنی ګوندونه بیا د راوي اچونو او انتخاباتو د نتیجو په سستروي نیوکې کړي. خو د الیکشن کمیشن یو چارواکی وایي د خیبر پختونخوا په 1900 کې پرون شو بلدیاتی ټاکنو پر مهال 15 تنه وجل شوي او د یو شمیر نور جوبل شوي دي. پرون په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ او د سازمان غونډه وشوه چې ورته د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر وینا وا. په خبرونه کې بعد د جنوبی وزیرستان د سلاروغې سیمې اوسیدونکو احتجاج ختمولو ترڅنګ د افغانستان په اړه به هم ریپورتونه واوري. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې اخري خبري غړې د لومړي ریپورت طرف ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل چې پرون د خیبر پختونخوا په 1900 ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې وشولې. د دغو بلدیاتي ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو چې کوم دي هغه د محل څومره کاندیدان په پیښور او دغه شانتي په نوخار کې کامیاب شوي دي په دغه اړه به معلومات درکو. د ترڅنګ 400 او مردان د ثوابي او بونیر معلومات به هم درکو. زو اول پیښور ته غلام غوس را سره د ټلیفون لیکه موجود دی. پښتنه ته کو غلام غوس تړي مشي درته وایو او کداره ته وایي چې په پیښور کې چې کوم دغه پرون بلدیاتی ټاکنې شوی دي نو څه غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه د کم ګوندونو امیدواران چې کوم دي اغه غټلې ده.
جی احمد الله صاحب بالکل دا لکه ولس ویلو کې چې اوس مهال کوم انتخابات وشو نو دا ټول دوش پیته تحصیلونه دي او 15 پکې د میئر دغې څوکۍ دي. نو په هغې کې دا په پېښور کې یو د میئر څوکۍ ده او شپږ دغې تحصیلونه دي. نو د غیر حتمي او غیر سرکاري شمېرو تر مخه په پېښور کې د میئر په څوکۍ باندې چې کوم د جمعیت علما اسلام پی کاندید دی محمد زبیر هغه زیات دغې ووټونه ترلاسه کړي دي تقریبا د 15,000 او په هغه پسې بیا د تحریک انصاف امیدوار دی محمد رضوان بنگش هغه داسې 15,000 اوټونه هغه دغه کړي دي. نور کاندیداد هم دي نو دغه کې د ځینو پولنګ سټېشنو دغه نتیجه لا نه ده راغلي او دلته په پېښور د میئر په څوکۍ باندې په ځینو دوو پولنګ سټېشنو باندې د بیا د پولنګ عمل هم دغه کېږي ترسره کېږي. نو دا ځکه ځنډېدلې ده او په دې وجه باندې هغه چې کوم 14 نمبر دغه فارم دی چې په هغې ته لکه پروویژنل لګی او فارم ویلی شي هغه غیر حتمي نتیجه چې په کې نو هغه هم لا نه ده جاري شوی خو دغه پوزیشن دی. بیا د پېښور چې کوم د حسن خیلو بل تحصیل دی په هغې باندې د پی ټی آی کاندید زیاتې رایې ترلاسه کړې دي او د پیشتخری شالم او مترا چې کوم درې تحصیلونه دي په دې باندې د جمعیت علما اسلام پی کاندیدانو بریا ترلاسه کړې ده. خو بیا به هم زه دا وایم چې دا غیر حتمي او غیر سرکاري ده دي
نتیجېدي
او چمکنو چې کوم تحصیلونه دي نو په هغې باندې د عوامي نېشنل ګوند بریا ترلاسه کړې ده. د هغو کاندیدانو خو لکه دا غیر حتمي او غیر سرکاري دي په دې کې دغه نتیجې کې ځینې دغه پولنګ سټېشن او دغه کې هغه شمېره اوس هم دغه
غلام غوس تاسو څنګه ویل
دغه وو مهم څوک تفصیل دی
تاسو چې څنګه ویل چې د پېښور میر او باقي تحصیلونو خبره نو پېښور چې کوم دی په دې کې کمی کمی سیمې شامل دي. د پېښور په دې میر لاندې به کمی کمی سیمې راځي
د میر لاندې خو د پېښور د خاري سیمه راځي چې کوم دی کې د دغه د پېښور زور دغه خار علاقه ده داسې د هغه تاکاله پورې چې دا کومه دغه علاقه ده یعنې د خار د ننه او ورسره چې کوم لکه میټروپولیټن دغه دې ته وایي د صوبایي حکومت چې څومره د دارالخلافې چې دا کومه دغه ایریا ده او خار کوم دی د دې نه تېر چاپېره لکه تاسو ته چې ما دا نورې سیمې وویلې لکه په 400 روډ باندې بیا دغه شالم او دغه شانتي د مطره چې کوم ده د پاور سکروټ باندې نو دا بیا جدا سیمې دي، نو ځکه دا جدا د غفری دی، یا د پښتخري چې کوم دي د خیبر ایجنسی طرف ته یا حیات آباد طرف ته چې کوم ده، نو هغه سیمه بیا جدا د غری یا د بډبیری په کوټ چې ده، نو هغه جدا تحصیل دي، یا د چمکنو چې کوم په جی ټی روډ دی، نو دا جدا د غری تحصیلونه دي، د هغې لپاره جدا چیرمینان دي. خو د ښار چې کوم ملکي دا صوبایي دارالخلافه ده، او ورسره د ښار اړوند د ادارې د غری دا خیبر بازار کیسه خانی گلبهار یکتوت او دا ایریا شکم دینو دا پدې خاري سیمه کې راځي، او د دې لپاره میر چې کوم دینو پدې کې دا دې ته دا میر څوک وي، او دا میر څوک چې کوم دینو د دینه علاوه د پکوات کې دا پدې را اسماعیل خان کې دا د شان په بنو کې دا او په مردان کې دا لکه وغټ وخت چې کوم خارونه وي
دا هغه چې
میر صرف دا دې کې وسپیل الله پنځه د غری څوک
خاري او سیمه چې کومي صحیح شو. غلام غوس کې دا راته وی چې نوخار کې څه حالات دي، التنه په څو تحصیلونو باندې دغه چې کوم دي امیدواران مخې ته دي، د کوم کوم ګوندونو دي دی
د په نوخار کې چې کوم وینو بیا درې راغلي تحصیلونه دي، دا د هغه ته بیا تحصیل چار چیرمینان دي ټول لکال ته کې دی دغه نشته، نو په هغه کې چې یو خاص د نوخار کوم نظر تحصیل دي، نو په هغه باندې د پرویز خطک زوی عیسی خطک چې کوم دي، نو هغه د غیر رسمي او غیر سرکاري نتیجو تر مخه دغه کړی د ګټه دي، بیا په نوخار کې د جهانگیری تحصیل چې کوم دي، نو په هغه باندې د پی ٹی آئی یو کاندید دے کامران خطک آگا چکم دے اڑان دے زیادی رائے ترلاسہ کری دے، بیا در نوخار پبو چکم نگر تحصیل دے دریم
جی.
نو پاگے کے زیو خطک دا عوامی نیشنل گون چکم نگر کاندید دے دا غیر حتمی و غیر سرکاری نتیجو تر مخا پیل حال آگا پا گتا کی دے.
دیر مننا غلام غوس. اوریدون کو غلام غوس د پیښور او نوخار چې کوم انتخابات شوی او د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه چې کوم کاندیدان مخ یو د اغه پاره معلومات درکول.
دا مشال ریډیو دا
د پیښور او نوخار وروسته زو چارسدی او مردان ته. شبیر احمد جان را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. په دغه دواړو ضلعو کې کم کاندیدان چې دي او د کمو ګوندونو سره تعلق لرونکي دا وخت مخ کې دي، معلومات د شبیر احمد جان نه اخلو. شبیر احمد جان ستړي مشي.
ډیر مننه احمد الله.
شبیر اول راته د چارسدی وایي چې چارسدی څه صورتحال دی، څومره کسان چې دي هغه د کمو کمو ګوندونو والا کامیاب شوي دي د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه؟
احمد الله په چارسده کې درې تحصیلې دي، یو د چارسده خاص کوم د خار دی، بل چې کوم دی تنګي تحصیل به شقدر تحصیل دي. نو دغه د چارسده چې کوم خاص چارسده ده، یعنی خاص تحصیل چې کوم دی، دا غي کې د جمعیت علما اسلام فیض علی مولانا مفتی عبدالشکور صاحب چې کوم دی په لومړي نمبر دی او پسې په دویم نمبر باندې د عوامي نیشنل ګوند تیمور خټک دی. دغه شان کوم د تنګي تحصیل ګورو، تنګي تحصیل کې آزاد فیاض سالار فیاض خان چې د کسان مزور باټه د کسانو او هغه مرستو سره او آزاد هغه چکم دی په تنګي تحصیل کې په وړاندې نمبر راغلی، غیر سرکاري او غیر ختم نتیجو تر مخه. او د قانون وطن پټه یا حیاجان نومن چکم دی او پسې په دویم نمبر راغلی وي. شان د درېم تحصیل شقدر کوم خبرو کو نو هلته کې هم د جمعیت العلماء اسلام فیض علی حمزه آصف هغه چکم دی په وړاندې نمبر دی او پسې د پاکستان تحریک انصاف ګوند شاهد الله اپ دویم نمبر دی. دغه شان د جمعیت العلماء اسلام فیض علی په چارسده ده کې دوه تحصیلونه به وخت ګټل دي، یو تحصیل چې کوم نه آزاد ګټل دي.
سم. او کدار ته وی چې په مردان کې څه صورت حال دی؟
بالکل، د مردان پنځه تحصیلو، کاټلنګ تحصیلو، غړی کپوره تحصیلو، خاص سیټي چې کوم مردان خار او داغه او رستم او تخت دی، نو پاره کې هم جمعیت العلماء اسلام فیض علی تقریبا درې تحصیلونه په خپل نوم کړی دي، د غیر سرکاري نتیجو تر مخه چې په کاټلنګ تحصیل کې هم د جمعیت العلماء اسلام فیض علی حماد الله یوسفزی وړومبی او د عوامي نیشنل ګوند فضل الرحمن په دویم نمبر دی. داشن ګړی کپوره کې د عوامي نیشنل ګوند بختور خان په وړومبی او د جمعیت العلماء اسلام فیض علی ملک محمد ایاز په دویم نمبر دی. ځکه د مردان میر خبرو کو د خار نه غوډ عوامي نیشنل ګوند په حمایت مار چوان هم ناظم پاتې شوی دی په وړومبی او امان چھ د جمعیت العلماء اسلام فیض علی په دویم نمبر. بیا رستم سلورم تحصیل د جمعیت العلماء اسلام فی مبارک احمد دورانی هغه په وړاندې نمبر دی، او د عوامي نیشنل ګوند احسان خان کینډیډیټ چې کوم دی په دویم نمبر دی. اخیری پنځم تحصیل تخبیه دی، هلته کوم د جمعیت العلماء اسلام فیض علی مولانا محمد سعید په وړاندې نمبر او د پاکستان مسلم لیگ نواز علی ممتاز علی خان په دویم نمبر راغلی دی. جی
ډیر مننه شبیر احمد جان د معلومات را کولونه. اوریدونکو شبیر احمد جان او د چارسدې او مردان په اړه تاسو ته معلومات درکړل چې په چارسده کې دا وخت جمعیت علماء اسلام کاندیدان چې دی هغه او دغه شانتي په مردان کې هم د جمعیت علماء اسلام کاندیدان چې دی هغه مخ کې دی او په مردان کې عوامي نېشنل ګوند چې کوم دی هغه په دویم نمبر دوا چې کوم تحصیل چوکۍ دی هغه د غیر حتمی غیر سرکاري نتیجو تر مخه هغه په بریا تر لاسه کړی دی.
دا مشال ریډیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریډیو اوریدونکو لکه د پیښور او دغه شان نوخار چارسدې او مردان چې کوم کاندیدانو کوم انتخابات شوی او کوم کوم کاندیدانو ګټه ترلاسه کړې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه نو دا غي په اړه د شبیر احمد جان او دا غي نوړاندې غلام غوس معلومات درکړل. د سوابي انتخاباتو په اړه او د بونیر په اړه به هم معلومات درکو چې کوم کوم کاندیدان دغلته په دې دوانو ضلعو کې چې کوم دي مخې ته دي د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه او دا کاندیدان د کمو کمو ګوندونو سره تعلق ساتي لکه څنګه چې پرون نتاسو اوري چې د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې د بلدیاتي ټاکنې وشولې پاتې اتل ضلع چې کمی دي هغه کې په دویم پړاو کې دغه انتخابات کیږي دا غیلا نیټه نه ده خودلې شوی خو دا مهال چې کم دي هغه انتخاباتو نتیجې چې کوم دي غره روان دي. نیاز احمد خان را سره د بونیر مرګره شوی دی. نیاز پرون په بونیر کې دغه انتخابات چې کوم وغه څارل الته ورغلی وو ته پوسټ کې و چې څه صورتحال دی دا وخت په بونیر کې د انتخاباتو نتیجې چې دي هغه کې څوک مخې ته روان دي. ستړي مشه نیاز.
مننه احمد الله.
نیاز که د بونیر انتخاباتو په اړه راته ویوي چې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه کم کم کاندیدان او د کم کم ګوندونو کاندیدان چې دی هغه دا وخت مخ کې دي.
بالکل احمد الله دی وخت کې چې دنو تازه صورتحال ما را واغستونه پای کې چې د بونیر شپږ تحصیلونه دي. شپږ تحصیلونه کې چې د سهار د څلورو تحصیلونو اعلان شو او په دوو تحصیلونو باندې دوباره بازی پولیس اسٹیشن باندې شمیر روان وا تنازع ہوا مطلب تفصیل دا چور کم تحصیل گدیزے چې پائے کې شیر عالم خان د پی ٹی آئی آغا گٹھل دا یعنی آغا تحصیل چیئرمین منتخب شوی تحصیل ڈگر تحصیل گاگرا او تحصیل چغرزی پری کې د پی ٹی آئی په ترتیب سره اروزی خان او سید سالار جیحان او بیا شریف الله خان دا کامیاب شوی دی. دا څلور چې دینه د پی ٹی آئی سره تعلق دی. دوی به چې رن اپ دی او پرسنج کبل غلی دو یو کې صرف د ان ٹی دی او نور چې دینه جمعه ته علماء اسلام دی او یو پکې چې دینه آزاد دی. یا دوه ډیر اهم کم چې دینه تحصیل مندن او تحصیل خدوخیل په دې باندې چې دینه سحر نه تنازی و دا چې دینه په دې په بازی پولیس سټیشن باندې شمیرونه راغلي او په یو پولیس سټیشن کې شر شو اوس وخت کوم ڈی سی کا غیر حتمی یا غیر دغه جاری کو اگر تحصیل مندن نے پائی کہ نصیب خان چې دین اغا د این پی سره دغه تعلق ته او غی چې دین لکه بریالی ګرځولې ده او پاو په سی سی نو سید ممبر ده د پی ٹی ای سره دغه تعلق ته هغه په دویم نمبر د دسیت د دنا سیت یو سل او ساتیا یا سلور ته اوته سی وادي. بل یو اهم چې دین اغا تحصیل خدوخیل لای چې پائی کہ محمد افسر او گلزار حسین بابک ترمنځ مقابله دا چې دین د امنیشنل پارټی ده گلزار حسین بابک محمد افسر چې پی ٹی ای سره تعلق ده د دوی ترمنځ اتیا اوټونو پرخ ده. په دې کې چې محمد افسر اتیا اوټه چې مخکې ده گلزار حسین بابک چې وی دا بابک صبر روم دے دوام سے پارٹی مشہور دا کچھ دے کو دے کے چیز یو اوپن سٹیشن شمیر اللہ پاتی دا پائی کے شر شے ہو بیاس تو اٹھو دا بگی شیدے نا خراب شیو دی اس چیزے نا ڈی سی دفعہ یو بیانی جاری شیو دا چیز دے پہ سلبا الیکشن کمیشن پہ پلا کئی یعنی دا آگے کلا چیز آگے یوی پولیس سٹیشن نا تیجر آلا نو بدی کو بیاد اعلان کئی چیز دا جتا دا یا دا دیلے دا ناویلا غول کر دا یعنی آگے سل کر دا وہ مویلے شو چیز دا بنیر دا پینزو تاثیر با خیزن تیجر آگے دا پای کې چې د نو سلور ریپیټ ای او یو چې د نو انیشتر ګون کس ګټل او یو لا پاتې ده.
ډیره مننه نیاز احمد خان د معلومات را کولونه. اوریدونکو نیاز احمد خان او تاسو ته معلومات در کول د بونیر نه چې په بونیر کې کوم انتخابات شوی وو د هغه په اړه تفصيلات در کول.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اوریدونکو د بلدیاتی ټاکنو په اړه معلومات درکو. زو د اشتیاق مسید رپورت طرف ته دا غي وروسته به بیا کوشش کوو چې د ثوابي حالاتونه هم تاسو خبر کو. پرون د خیبر پختونخوا د یو شمیر نورو ضلعو په ګډون په ډیرا اسماعیل خان او ټانک کې هم بلدیاتی ټاکنې وشوې. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه د ډیرا اسماعیل خان په څلورو تحصیلونو د پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامي ګوندونو کاندیدان کامیاب شوي دي. دا شاند غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه د ټانګ ضلع په دوو تحصیلونو د جمعیت علماء اسلام فی ګوند کاندیدان کامیاب شوی دی. ته نتیجو په اړه نور تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
پډیرا اسماعیل خان کښې په بلدیاتی انتخابات کښې په پنځه تحصیلونو کښې د څلور تحصیلونو د تحصیل میئر غیر حتمی غیر سرکاري نتیجې په مطابق د تحصیل کلاچی میئر نشیش د پی ٹی آئی ګوند سره تعلق لارن کی آریس خان ګنډاپور 9025 ووټونو سره په اول نمبر او د پاکستان پیپلز ګوند فرید خان ګنډاپور 6823 ووټونو سره په دوام نمبر دی. تحصیل درابن کښې د جماعت اسلامی سره تعلق لارین کی احسان الله خان میاخیل د 5025 ووټونو سره د تحصیل میئر په نشست باندې په اول نمبر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند بابر خان 5025 ووټونو سره په دوام نمبر دی. او په تحصیل پهاڑپور کښې د غیر حتمی غیر سرکاري نتیجې په مطابق د پاکستان پیپلز ګوند مخدوم الطاف شاه د 22563 ووټونو سره په اول نمبر دی. او تحصیل پر وابنه د غیر حتمی غیر سرکاري نتیجې په مطابق آزاد امیدوار فخر الله میاخیل د 10,044 ووټونو سره په اول نمبر او د جمعیت علماء اسلام امتیاز بلوچ د 11,044 ووټونو سره په دوام نمبر دی. او د ډی خان تحصیل سیټي د میئر نشیست د عوامي نیشنل ګوند امیدوار عمر خطاب د ناپیژندلو کسانو د لوسا د وژنې په وجه په دغې نشیست انتخابات ډول شوی دی. او د غیر حتمی غیر سرکاري نتیجې په مطابق د ټانګ ضلع تحصیل میئر دوه نشستونو بنه د ټانګ تحصیل میئر نشست د جمعیت علماء اسلام فیض صدام حسین بټنی د 10,015 ووټونو سره په اول نمبر او د پاکستان تحریک انصاف ملک رمضان شوري د 22,090 ووټونو سره په دوام نمبر او د ټانګ جنډوله تحصیل د تحصیل میئر نشست د غیر حتمی غیر سرکاري نتیجې په مطابق د جمعیت علماء اسلام بادر خان د 2300 ووټونو سره په اول نمبر او آزاد امیدوار اسلم خان د 2268 ووټونو سره په دوام نمبر دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
اوریدونکو مشال ریڈیو نہ ساتا خبرونه اوری د اشتیاق مسید رپورٹ مو اوریدو چ پډیرا اسماعیل خان او ټانګ کې دا وخت کم امیدواران چې هغه مخ کې دي د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه زو ثوابی تا د ثوابی نه زلان یوسف زی زمنګ همکار را سره د ټلیفون په لیکه موجود شوی دی. په ثوابی کې هم پرون بلدیاتی ټاکنې شوی دی. د نوموړي نه پوښتنه کوو چې هغه تا د کمو ګوندونو غړي چې کم دي هغه مخ کې دي د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه. زلان تاسو ته هرکلی وایي پروګرام کې. زلان کدا راته وی چې پرون چې په ثوابی کې کم بلدیاتی ټاکنې وشولې نو د ثوابی څو تحصیلونه دي او په کم تحصیل باندې د کم ګوند کاندید چې دی هغه مخ کې دی؟
ثوابی کې ټول څلور تحصیلونه دي. رزړ تحصیل دی، ثوابی خاص تحصیل دی، ټوپی تحصیل دی او لاهور تحصیل دی. لوکې لاهور وته مونږ وایو، لاهور تحصیل پکې دی. نو په دې کې د ټول لغټ سیټ بیک چې کوم شوی دی هغه په رزلټ تحصیل کې دی. رزلټ تحصیل کې د عوامي نیشنل ګوند چې کوم امیدوارو د تحصیل چیرمین د پاره غلام حقانی هغه 5,201 ووټونه اخیستي دي او دا سیټ یې چې کوم دی نه ګټلی دی. دا غیر حتمی نتایج دي، غیر سرکاري خو ته نه شو ویلی ځکه چې د فارم 17 او فارم 18 ریزلټ ما سره دی. فارم 17 ریزلټ سرکاري ریزلټ وي خو لکه سرکاري غیر حتمی نتیجه ده. وہ 5,201 یا په دغه پسې دویم نمبر د پاکستان تحریک انصاف بلند اقبال لې چې هغه 15,000 ووټونه اغستې دي. دا سیټ عوامي نیشنل ګوند د 2,000 ووټونو په سیټ سره ګټلې ده. دا شان باندې جمعیت العلماء اسلام دی او سلورم نمبر باندې پاکستان مسلم لیگ نون دی. دې سلورو تحصیلونو کې یوازې د ثوابه خاص تحصیل چې کوم دی هغه پاکستان تحریک انصاف ګټل لري. د پاکستان تحریک انصاف امیدوار عطا الله خان نه سره 333 ووټونه اغستې دي. پسې دویم نمبر چې دی هغه د عوامي نشتن ګوند امیدوار دی محمد اکمل خان چې هغه 1050 ووټ اغستې دي. د ثوابه خاص تحصیل په دې الیکشن کې یو خاص خبره دا ده چې دلته کې تقریبا ټول ګوندونه چې دي هغه پاکستان تحریک انصاف په ګټل لري. عوامي نیشنل ګوند، پاکستان مسلم لیگ نون او جمعیت العلماء اسلام درې واړو یو شان ووټونه اغستې دي. یعنی عوامي نیشنل ګوند 20,000 ووټ اغستې دی، ورپسې مسلم لیگ نون 40,000 ووټ اغستې دی، ورپسې جمعیت العلماء اسلام پلیرامان ډلې 0,000 ووټ اغستې دی. نو که وګورو نو دلته کې د مسلم لیگ نونو او د جمعیت العلماء اسلام ووټونه چې دي هغه تیر په نسبت باندې ډېر زیات شوي دي. دغه شان تحصیل لاهور دی، اړوکې لاهور، په هغه باندې اول ځل باندې د پاکستان مسلم لیگ نون یو تحصیل چیرمین دالته راغلی دی، عادل خان نومې دی، او 2,086 ووټه اغستې دي. په هغه پسې دویم نمبر د جمعیت العلماء اسلام محمد شهاب دی، هغه 14,840 ووټونه اغستې دي. دلته کې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه په دریم نمبر دی. په دې تحصیل باندې ردی نه مخکې چې کوم تحصیل ناظم نو هغه د تحریک انصاف خدا دل تحریک انصاف دریم نمبر ته تللی او 2,000 ووټ اغستې دي. عوامي نیشنل ګوند په څلورم نمبر باندې دی. دغه شان تحصیل ټوپه چې ده په هغه باندې د جمعیت العلماء اسلام په لرامان ډلې امیدوار چې دی هغه کامیاب شوی دی، محمد رحیم نومې دی، هغه 25,000 ووټ اغستې دي. دویم نمبر باندې دلته کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار دی محمد سهیل، 12,200 او دلته کې دریم نمبر باندې د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار دی 11,650. نو زموږ لپاره په د ثوابه په الیکشن کې خاص خبره ده چې دلته کې د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم دی دا ځل ډېر په غټ تعداد کې ووټونه اغستې دي. په هر تحصیل کې 10,000 نه زیات ووټونه اغستې دي. مخکې به داسې نه و، نه به د اسمبلی په ووټونو کې او نه به د بلدیاتي ووټونو کې. او په دې کې د دینه مخکې چې ونو چونکه دا ثوابه کې د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی سمنوم چې شتون دي هغه ټول د پاکستان تحریک انصاف سره دي. نو د تحریک انصاف لپاره دا یو ډېر غټ سیټ بیک دی چې هغه په صدورو تحصیلونو کې یوازې یو تحصیل ګټل دی او باقي درې وړ تحصیلونه بیل دي.
ډېره مننه زوار د تفصیلات راکول نه. اوریدونکو زلان یوسفزی را سره تفصیلات راکول د ثوابه د انتخاباتو په اړه باندې.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا په 1,000 ضلعو کې پرون شو بلدیاتي ټاکنو پر مهال 15 وژل شوي او یو شمېر نور کسان جوبل شوي دي. د دسمبر په 19 په باجوړ کې د چاودنې او په کرک او ځنو نورو سیمو کې د ډزو په نتیجه کې دغه 15 کسان وژل شوي. دا پیښې په دغه سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو په ورځ زیاد عمل په دوران شوي دي چې زمونږ خبریال شانواز ترکزی پرې دا رپورټ را لېږلې دی.
د بلدیاتي انتخاباتو په ورځ په باجوړ کې په یو بومي چاودنه کې 2 مړ شوي او 15 تنان زخمیان شوي. همداشان په کرک کې هم د ډزو په نتیجه کې 2 وژل شوي او 3 زخمیان شوي. په 19 دسمبر د بلدیتي انتخاباتو په ورځ د باجوړ د پولیسو په وینا غرمه د 2:00 بجو وروسته کمر سر مامند پولیس سټېشن ته ځینې ووټران ور روانو. ورباندې لاره کې 14 وشوه چې 2 پکې مړه او 15 پکې زخمیان شوي. د باجوړ ضلع پولیس افسر عبدالصمد رسنیو ته دغه پیښې په اړه ویلي
وو.
دا د ناوګۍ تحصیل د لغړی تاڼي سیمه ده. هلته د کمر سر په سړک باندې د سړک د غاړې چاودلې چې په هغه کې 2 سیویلین وژل شوی دي.
جوان شهید دي، 2 سیول بنده شهید دي.
دغه پیخه کې د وژل شوی تړاو هم د باجوړ د عوامي نیشنل ګوند یو مشر نصرباز پوینا چې هم د دوی د ګوند سره د باجوړ پولیسو مشال ریډو ته د دسمبر 15 ویلي چې اودنه د پولینګ سټېشن نه لري په یو لار کې شوی. نو د پولینګ یا رای ورکولو عمل ورسره نه ولاړ شوی. د باجوړ د لوی روغتون میډیکل سپرنټنډنټ وزیر خان صافي هم د میډیا سره په خبرو کې ویلي لوی روغتون ته شپږ تنان زخمیان هم وروړل شوی. په دې کې یو ډیر خراب و، هغه پیښور ته لېږلې ولې د 15 زخمیانو علاج په باجوړ کې کیږي. بله پیخه د کرک په تخت نصرتي کې شوی چې هغه رسنیو د خبرونو تر مخې پر روان ګاډي ډزې شوې چې په نتیجه کې 2 مړ شوي. خو پر رسنیو کې د رپورټ شوي خبرونو تر مخې دغه پیښه د شخصي دښمنۍ په بنیاد شوې. په مومند کې د پنډیالۍ په شهید بانډنو می پولیس سټېشن کې د دوه مخالف ډلو ترمنځ لانجه کې ډزې شوې چې پکې یو درېمګړی او د سیمې مخور ملک تاجبیر خان.
اوریدونکو د شنواز ترغزی رپورٹ موریدو هم دې سره په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې دي. بشیر غواخ بدرته د مهمو خبرونو لنډی جوړاندې کی.
د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال او د ساينس وزیر شبلی فراز نن په اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویل چې د خیبر پښتونخوا د بلدیتی ټاکنو وروسته به پلان د کچا د خپل ګوند په جوړښت کې بدلون وکړي. هغه زیاته کړه چې د دوی د اندازې تر مخه کې به شي په دې ټاکنو کې 12 چوکۍ ګټلې وي، خو د ښې کارکردګۍ لپاره به هغه خلک مخکې راولي او لوړو پوستونو باندې به مقرري چې پلان د کچې ښه کار کړی. د خیبر پښتونخوا په 11 ضلعو کې پرون بلدیتی ټاکنې شوې، تر اوسه رسمي نتیجې نه دي راغلي، خو مشال ریډیو ته د رسېدلو غیر حتمي او غیر رسمي نتیجو تر مخه حکمران تحریک انصاف کوم واضح اکثریت نه لري. د جنوبی وزیرستان د سلروغ خلکو نن د حکومت تر ننواتې وروسته هغه څلور ورځنی احتجاجي پرلت ختم کړی چې د پولیسو په لاس د ځوان د وژنې په ضد یې پیل کړی و. په دې احتجاج کې موجود د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر احمد شاه مسید نن مشال ریډیو ته وویل چې دا کس د پولیسو لخوا د دسمبر په 14 وژل شوی و. د جنوبی وزیرستان پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ځایي ځوان رسول خان په وژنه کې ککل شپږ پولیس یې له دندو معطل کړی دي. امریکا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ په کانفرنس کې د افغانستان لپاره د مالی صندوق منظورېدل او د یو ځانګړي استازي ټاکنه ښه کار بللې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست په اسلام آباد کې شوې د OIC پرونی غونډې په اړه د دسمبر 15 په ټویټر لیکلي چې دا غونډه ارزښتناکه وه. په افغانستان کې د اګست په 15 د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د هیواد سره هغه نړیوالې مرستې بندې شوې چې مخکېنی منتخب او جمهوري حکومت ته ورکول کېدلې. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان سره مرستې ونه شي نو روان اقتصادي ناورین به لا پسې زیات شي. په فلپاین کې چارواکي وایي چې د سخت طوفان له امله د مړو شوو کسانو شمېر 208 ته رسېدلی دی او 250 لا نور لا درک دي. دغه طوفان د دسمبر په 12 په فلپاین کې راغلی و.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګو اختر توړان د کړل. اوریدونکو زو د پاتې ریپورتونو طرف ته هم د بلدیاتی ټاکنو کې پاتې کیږو. پرون د بلدیاتی ټاکنو په وخت په درادم خیل کې احتجاج کوونکو خلک رای ورکولو ته پرې نه خودل او د رای اچولو مرکزونو ته زیان ورسو. دوی پر وفاقي وزیر شبلی فراز همکاني وشتلی او د هغه ډرایور یې سخت زخمی کړی دی. احتجاج کوونکو ځکه دا کار کړی چې دوی په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمې د ورګډولو خلاف دي. دا سیمې په 2013 زیږیز کال کې دغه صوبې سره یو ځای شوې. د هغه وخت د مسلم لیگ نون حکومت وایي انضمام د خلکو په خوښه شوی، خو پرونی احتجاج کوونکو دریز لري چې د لهید چا پښتنه نه ده شوی او لمړی باید ټول پښتنه شوی وي. ممتاز بنگش په دې اړه نور حال درکوي.
د کوهاټ په پخوانی قبیلی سیمې در ادم خیلو کې د فاټا انضمام پر ضد پریدلی خلکو د دسمبر په 19 احتجاج وکړ او د در ادم خیل تحصیل په بیلابیلو سیمو کې د بلدیتی رایو مرکزونو او د رایو موادو ته اور پورې کړې. احتجاج کوونکو تورې جنډې په لاسو کې اخیستې وې او د انضمام نه منو نارې هم وهلې. د ځایي پولیسو تر مخه پریدلی کسانو اخروال، زوړ کلی، شپل کیوال، اړه خیل، بازی خیل په شمول نور سیمو کې لسو نه زیاتو د رایو په مرکزونو برید وکړ او هلته یې د رایو عمل د زن ښکار کړ. بلخوا د ساینس او ټکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز په قافلې هم احتجاج کوونکو برید وکړ او د دوی په ګاډي کاڼي وورول. نوموړي رسنیو ته ویلي چې د دوی قافله کوهاټ نه پیښور ته روانه وه چې په در ادم خیلو کې به خلکو ډزې وکړي. په ترس کې د دوی یو ساتونکی او د قافلې د یو ګاډي ډرایور زخمی شو. ولی پولیسو لخوا په نوموړي د ډزو تور رد کړی شوی. پیښو په اړه د یادې ضلع ډپټي کمشنر روشان محسود سره خبرو لپاره مو بیا هڅه وکړه، خو بریالي پکې نه شو. یادې ضلع کې د پولیسو ویان ځنیم مشالې دوته بیگانه وخت ویلي چې پولیسو د پیښو د ځایونو نشواهد او د پټو کیمرو ویډیوګانې راټولې کړې او ډیر ژر به په تشدد کې ککړ کسانو پر ضد کاروي پیل کړي.
هغه دې کنه تحریک ته او لا خلک راوتلی او هغه نن د ساحې بند کړي وه. دوی به دا هغه ولا کوم گاډي او کنه کافلا وا دا شبلی فراز ولا دا په تیریدانو دا کوم هغه شبلی فراز ولا گاډي پولیسو بس کړو او بعد کې کوم ور پسې هغه سکواډ ګارډ روانو هغه باندې پټرول شوی دی. هغه کې بس یو
سکواډ گاڑی والا یو ډرائیور زخمی دی.
په دې اړه د فاټا قومي جرګې یو مخکښ جعفر ادم خیل ټلیفون د لارې مشارې ډو ته ویلي چې یا تشدد تر شا د فاټا قومي جرګې لاس نشته یا د پیښې د فاټا انضمام پر ضد یو اولسي رد عمل نتیجه ده.
دا عوامي چې کوم خلکو آواز نه رسېده، د کومو خلکو پیغام نه رسېده، کومو خلکو خبره چا نه واورېده، دا هغه خلک راوتي وو. حالانکه موږ پرون دا شاو انډپ کړی ده، د ټولو انتظامیې نه او ټولو میډیا لپاره ده. خو هر یوه کور نه د مو د معلومات مطابق، هر یوه کلي نه، هر یوه خاندان نه قسمونه راوتي. خو دا عوامي رد عمل وو.
امان اپریده سوک چه پخپلا هم دا در آدم خیلو تحصیل نه دا میر دا پارا کاندید ده وای چه احتجاج که انکو هیس کسمه دزی یا تشدد نده کرده دا خلق دا انزمام خلاف دی زکه سوک رای اچولو تا ندی پریخی. دا خوختن وکره چه الیکشن کمیسون ده پا یا تحصیل بیالا سرا تاکانی وکری
الیکشن که چه تا بدم نیوشی چه تا بلیت باکس کم را غبار او غرزیگی
پرستیو کی یو آئینی ترمیم دلاری قبیلی سیمی پا خیبر پختونخوا کی ورگڈیدو نورستا فاٹا قومی جرگی خبرگون خکر کرے او نا یوازی دا احتجاج لڑی یہ پیل کرے بلکہ دا انضمام پر زدی پا سپریم کورٹ کی قاضی ہم روانہ دا. فاٹا قومی جرگا غواری چی قبیلی ضلع پا صوبے کی ورگڈولو نا اول دے دا قبیلی خلکو رائے واخستل شی. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوہاٹ.
د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ او د سازمان ایو غونډه وشوه چې پکې د شپېتو نه د زیاتو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو او استادو ګډون وکړو. غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل وینا کې ویل چې نړۍ باید د افغان اولس او طالبانو د حکومت ترمنځ فرق وکړي او افغان اولس ته د افغان حکومت سره نه ګډوي. غونډې ته د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خپل وینا کې وویل حکومت یې د ښځو او د بشري حقوقو خوندیتوب خپل ذمہواری ګڼي. نور تفصیل ګوهر مسید په ریپورت کې.
دا اسلامی همکاریو دا سازمان او ای سی غونډه په اسلام آباد پارلیمنت هاوس کې وشوله. د دسمبر په 19 نیټه باندې کې دونکو غونډې د پاره د امنیت سخت ګامونه پورته کړي شوی وو. غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې نړۍ د افغانستان سره بشري مرستې په بشري حقوقو پورې نه تړي. عمران خان اندېښنه ښکاره کړه چې کچرته افغانستان سره اجلی مرستې و نه کړل شوې نو دا هیواد به یو وری بیا د ترخګرۍ اخکار شي چې له عمله به ټوله نړۍ ته نقصان وي. عمران خان وویل
دا زمونږ او د او آی سی لوی ذمہواری ده. یوازې دا نه چې دا مهال افغانستان کوم حالاتو خواته روان دی، بلکې دا زمونږ مذهبي ذمہواری ده چې د دوی مرسته وکړو. زه دلته دا ویل لازمه ګڼم او په خاصه توګه امریکا ته وایم چې 40 ملیون افغان ولس د موجوده افغان حکومت سره نه ګډوي.
د یادونه وړ دی د دې غونډې هدف په افغانستان کې د بشري ناورین او اقتصادي بحران لپاره مخنیوي کول دي. غونډې ته په وینا کې د پاکستان د بیرنو چارو وزیر شامی مدکوری شی وویل چې زموږ مقصد دا دی چې افغانستان حالاتو ته د نړۍ پام راواړو. د وویل چې د افغانستان حالات ډیر نازک دي، هلته انساني بحران پیدا کېدی شي. پاکستان نړۍ ته دا باور ورکوي چې د افغانستان اقتصادي بحران ټوله سیمه او ګاونډیان اغیزمنول شي. شامی مدکوری شی وویل
د افغانستان نیم آبادی دا مهال د خوراکي موادو نشتوالي سره مخ ده او په میلیونونو افغان ماشومان د کم خوراک له امله د مرګ خطر سره مخامخ دي.
غونډې ته د طالبانو له اړخه ټاکلې شوې د بیرنو چارو وزیر امیر خان متقی وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتګ نه پس د امنیت په اړه حالات اوس ډیر ښه شوي دي. د جنگ او د نورو خرابو حالاتو په وجه باندې د وخت افغانستان د معاشي بحران سره مخامخ دی. د وویل
حکومت
کې د ټول ولس د بیلابیلو سیمو د وړ شخصیتونو ګډون خپل مسؤلیت ګڼو او په دې اړه موټر چکړي او نور اقدامات مهم کوو.
د یادونه ور دی چې د او ای سی غونډه په پاکستان کې خواوشا سلوخ کاله پس وشوله چې پکې امریکې، روس، چین او اروپی هیوادونو سره سره خواوشا شپېته هیوادونو د بیرانو چارو وزیرانو یا اعلی چارواکو پکې ګډون وکړو. غونډې ته په خپل خبرو کې د سعودي عرب د بیرانو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود دعا د افغانستان د پاره د یو عرب ریالونو د مرستې اعلان وکړو. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم د او ای سی په غونډه کې پات کیږي. خوستی اړوندندی په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ او سازمان د غړو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو فوقلاده غونډه په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي او د سیاسي وضعیت د ټیکاو لپاره یو ښه فرصت ګڼي. دوی له طالبانو هم وغوښتل چې د خپل هیواد او خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره نړیوالو او په ځانګړي ډول اسلامي هیوادونو سره تعامل وکړي. پرون د اسلامي همکارۍ او او ای سی د غړو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو د اسلام آباد په فوقلاده غونډه کې د افغانستان پر بشري او سیاسي وضعیت بحث وکړ. نور حال د نجیب الله الوخیل پر ریپورت کې.
خوستی رونا اندیوائی د اسلامی همکاری د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د اسلام آباد فوقلاده غونډه په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي او سیاسي وضعیت د خوالي لپاره یو ښه فرصت دی. دوی له طالبانو هم غواړي چې له دې موقع څخه د خپل نظام او افغانانو په ګټه استفاده وکړي. د ژورنالیزم د پوهنځي استاد محمد خان نیازی مشال راډیو ته وویل طالبان د اسلامي نړۍ د هیوادونو سره اړیکې نږدې کړي او په داخل کې د هم خپل ټول ملت او سیاسیون په اعتماد
در ژوند دی ټول انسانانو دی ټول نړۍ سره تراسه ویره تقریبا هغه سرحدونه دی غرونو دی دریابونو دی فاصلو دل منځ تللی دی. امارت مسولین باید له ټول نړۍ سره خصوصا اسلامي هیوادونو سره خري ورولې بازار همسته کی له دې سره سره دی امارت مسولین هیله ده چې دوی یوازې اسلامي هیوادونو نه بلکې په داخل دی هیواد کې خپل ټول ورونو دوستانو بچان ته ولو کې سیاسي په خپل منځ کې به دوی یو بل نشي غملای دا باید وزغن.
خوستی رون اندول په افغانستان کې روان بشری ناورین لنړیوالو پټنه دی. د چارو کارپو امیر بهیر په دې غونډه کې د امریکا، چین او اروپایي ټولنې د ډیپلوماټانو ګډون هم د ارزښت وړ ګڼي. په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري د سازمان د دسمبر د 19 مهم کانفرنس سعودي عرب راغوښتی چې د 500 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او ډیپلوماټانو پکې ګډون کړی دی. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو را په دې خوا دا هیواد د بشري بحران سره مخامخ شوی او د خوړو نړیوال پروګرام اندېښنه څرګنده کړې چې په روان ژمي کې میلیونونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو اوري زو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان سلاروغ سیمی اوسیدونکو نن مقامی انتظامی د نغاماتی وروسته خپل درنه ختمه کړی ده. د یاد سیمی اوسیدونکو له تیرو څلور ورځو راهسه د یو ځایی ځوان رسول خان د وژنې پر ضد په احتجاج او ویناي و چې د دسمبر پر 14 د لدا تانی پولیسو نوموړی بیګنا وجلې ده. نو حکومت دې د رسول خان په وژنه کې ککړ پولیسانو ته سزا ورکړي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر خانزیب مومن لخوا جاری شوی یو نوټیفیکیشن کې ویل شوی دی چې د لدا تانی شپږ پولیس اهلکاران یې معطل کړی دي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې.
د سویدی وزیرستان سلیروغه سیمه اوسیدونکو احتجاجي درنه د مقامی انتظامیه چارواکیو له طرفه ننوتی کوله ناپاس خاتمه کړی دو. د پولیس د لوسا مړ شوي ځوان ورور عرب خان د احتجاجي درنه ختمول په براکشه مشال ریډیو ته وویل
باره چې موته کسان راغلي وي، درې کسان د حکومت ولا او درې ننوتی وروستلې وي. په دا ځو یې سره لنډه کړله چې زه زوړ پایار درته خاتمه و حکیم دوه د لادې سچو ور سره ټیم قانوني کاروایو د دې سره کیږي چې کی مردا و دغه تو خپل حساب ملاویږي هغه چې کیم وو کاسون مندفایر د دوه ختمیږي د دوه ټیم نیویني دي دور خلاصيږي
د سلروغه احتجاجي درناکشه موجود د پښتون ژغورنه غورزنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید خبره هم واروي
دا خو چې کیم د وزیر ماسید په مان شي وطن ازاوا په دې باندې ګاډي نیول د پولیس پارټي روچګا شو دا فیریه وک نو په دې کې یو ځنکای شهید سر رسول خان دا د څلور ورځې نه په احتجاج باندې یشو پارین سیول انتظامیا او یدغه نه ناوت یو کړلا او چې دا کی مړ و دای دا بالکل وو چې دا به ګونا دای او دا غل دا کو نه دای نو وسو چې کیم د میش دغه مړی تشتن غوښتلې وی چې فایر دا کار شي نو دې دا تسالی د مړی قرانه تاویر کړلا تو سکی موشتل دي دو مشتار تر اساوی
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر خانزیب مومند له طرفه جاری کړی شوی نوټیفیکیشن کې پښپوراسم دسمبر په کچکی سیما کې دیو زون وژنې باندې د محکمه جاتی کاروایی د پورا دلادې پولیس پیش کسان معطل کړی شوی دی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي
تاسو هم مونږ پر فیسبوک ټوئیټر انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ
د افغانستان بانک وای ملګرو ملتونو په ورستۍ یو میاش کې له افغانستان سره د یو سل دو میلیون ډالرو نقد مرستې کړې دي دغه بانک زیاتوي چې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوې دي د افغانستان نړیوال بانک دوی ته د سپارل شوو پیسو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې دغه پیسې به افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ادارو او بارانو موسساتو بانکي حسابونو ته ولېږدوي مخکې تر دې د افغانستان بانک ویلي وو ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به د 2022 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې هر اونۍ 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي طالبان وایي دا پریکړه د نړیوالې ټولنې ده خو دوی هم خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په یو میکانیزم کار کړی په دې اړه نور جزئیات په دې رپورت کې
هغه معلومات چې د افغانستان بانک ازادي راډیو ته ورکړی دي د ملګرو ملتونو سازمان تروسه له افغانستان سره 15 جوپې نقدي مرستې کړې دي په دې مرستو کې د ډالرو 214 میلیونی 29 میلیونی او 23 میلیونی جوپه شامل ده چې دغه سازمان په ورسته یو میاشت کې افغانستان ته لیږلې دي د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوې دي ښاغلی نوري وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو ستونزو ته د حل یو مناسب لار پیدا کړي
د افغانستان بانک هڅه کوي څو د هیوادوالو د بېوزلۍ او ناچارۍ د مخنیوي لپاره اصولي او اسانه لارې چارې وکاروي او له دې لارې هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد د بانکي نظام وضعیت به ښه او اساري اړتیاوې به ژر تر ژره حل شي
مخکې تر دې د افغانستان بانک په خپله یوه اعلامیه کې ویلي وو ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به د 2022 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې هر اونۍ 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي خو د افغانستان نړیوال بانک د ملګرو ملتونو لخوا له افغانستان سره د مرستو شویو پیسو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي خو د دغه بانک سرپرست اسدالله فیضی ازادي راډیو ته وایي د ملګرو ملتونو لخوا رسیدلې دغه پیسې به په افغانستان کې اړمنو سره د بشري مرستو په موخه د ملګرو ملتونو سازمان اړوند موسسو بانکي حسابونو ته ولېږدوي
د نور ایجنسیانو لکه یو ان ډی پی یونیسف یونیسیار د نور موسې ته خپل د دوی د ضرورت په اساس باندې دوی ته بیرته د حسابو ته انتقالوي چې دوی خپل پروګرامونه لري چې څه وخت یې کوي څنګه یې کوي
خو پوښتنه دا ده چې بانکونه خنور هم شته ولی دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوی د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه د نړیوال ټولنې ده خاغلی مجاهد وایي نړیوال ټولنې تصمیم نیولی چې د افغانستان له خلکو سره خپل مرستې د دولتي بانکونو پر ځای خصوصي بانکونو ته وسپاري نو له همدې کبله د نړیوال ټولنې مسؤلینو د خصوصي بانکونو له ډلې د افغانستان نړیوال بانک ټاکلی دی
اصول داسې اوس د غوښتل دغه پیسې آزاد بانک ته لاړ شي
حکومتی بانک ته نه وي، بیا نو دې تنا ای آی بی بانک هم نه ده، نور بانکونو ته هم نه ده، موږ ورته ویل چې باید په منحصر په یو بانک کې نه وي، متعدد ته لاړ شي. نور وخت کې بیا داسې حکومتونو مرستې کېږي او کېدای شي نور بانکونو له لارې نه اوسي، منحصر په یو بانک کې به نه وي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي طالبان باید نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړي چې خپلې مرسته شوې پیسې نورو بانکونو ته ورکړي. اقتصاد پوه شبیر بشیری آزادی رادیو ته وویل
باید نور بانکونو ته هم دا پیسې وارد شي، چې متاسفانه ځینې زمون بانکونه افلاس ته نږدې شوې ده چې هغوی نجات پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي. د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارتین ګریفیتس پرون په اسلام آباد کې د اسلامي همکاری او سازمان غونډې ته په وینا کې وویل دا به د بشري مرستو تر ټولو لوی اپیل وي. د په وینا د ملګرو ملتونو پلان دا دی چې له څه باندې 1.5 میلیون افغانانو سره چې د ژوند د ژغورنې مرستې ته اړتیا لري بشري مرسته وشي. ملګرو ملتونو روان کال هم په یوه غونډه کې له مرستندویو هیوادونو د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنې ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې بشري مرستو ته یو شمېر اړ افغانان غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې دا مرستې په عادلانه ډول پر دوی وویشل شي، ځکه د دوی په خبره خلک ډېر بېوزلي دي او په سختۍ سره د ژوند د شپې او ورځې تېروي. امان الله عمر نږدې 4 میاشتې کېږي چې د کابل خیرخانې سیمې د بېځایه شویو په کمپ کې اوسېږي. دوی آزادي راډیو ته وویل هیله مند دي چې له بشري مرستو برخمن کېږي.
بار نشته دوده نشته مرسته کیگی اقدار پاقدار نرسیدی
غریبی حتی رسیدلی مونگه که غرمی روده خروش پیتا حیرانیو غرش پی خروسر تا حیرانیو ډوډۍ نشته د کم کومک د بشرن دوستانه چې کیږي هغه موږ ته منصفانه نه رسیږي. ډېر خلکو ته همداسې پاتې دي، ډېر خلک دي چې ډوډۍ ورته نه وي، دغه نه کراګانې ډېر شوي دي او یو کرا بل کرا باندې ډېریږي. مونږ څنګه وکړو؟ مونږ د دولت نه دغه غواړو چې مونږ ته ډوډۍ او دغه شی نه برابر کړي.
د نقدي مرستو تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان او یو شمېر نور هیوادونو د خوړو او روغتیايي توکو په شمول په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره همکاري کړې ده. افغانستان ته د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته امریکا د افغانستان 9.4 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړې دي. په دې سره د طالبانو حکومت او د افغانستان خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو په وار وار له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې پیسې آزاد او د افغانستان خلکو ته دې وسپاري. د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم څو ورځې مخکې وویل چې کنګل شوی پیسې د افغانستان د خلکو حق دی او باید ورکړل شي، خو امریکا په وار وار د دوی د غوښتنه رد کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی وروستی ځل په دې اړه ویلي وو یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. د نوموړې په خبره دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د هر قشر وګړي له اقتصادي بحران سره مخ شوي دي. په جلال آباد کې خطاطان او انځورګران وایي چې د تیرو 2 میاشتو راهیسې د خطاطۍ او انځورګرۍ د تابلوګانو مشتریان کم شوي دي چې ورسره د دوی روزګار خراب شوی دی. په جلال آباد کې د مشال ویډیو خبریال باز محمد عابد د عزت الله په نوم د یو تن انځورګر او خطاط سره چې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې د هنر په ذریعه خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوله خبرې کړي او رپورټ یې پې چمتو کړی دی.
خطاطي او انځورګري هغه هنر دی چې له پیړیو راهیسې په افغاني ټولنه کې محبوبیت لري او د افغانستان په موزیمونو کې د خطاطۍ او انځورګرۍ د سلګونو کلونو پخوانۍ نسخې موندل کیږي. د خطاطۍ هنر چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې هم له اوږدو کلونو راهیسې سابقه لري او په هر دور کې خلکو د دې هنر د زده کړې هڅې کړي چې اکثر یې بیا د همدې خطاطۍ او انځورګرۍ د هنر له لارې د خپلې کورنۍ سرپرستی هم کړې ده. په جلال آباد کې د عزت الله په نوم یو تن خطاط چې له اوږدو کلونو راهیسې خطاطي او انځورګري کوي وایي د تیرو سو کلونو په دوران کې په لزګونو شاګردان روزلی او د همدی هنر لاري د روزګار خاوندان کړي وو. خو په خبره یې چې اوس پرې د خپل هنر پنپاری پیټې شوي دي. نوموړی وایي
شاگردان هم روزلی دی ماشاءالله، تقریبا په نورو ولایاتو کې هم دی، دلته ننګرهار کې هم دی، نو ماشاءالله کار کولی شي، انځورګرۍ کې هم کار کولی شي، خطاطۍ کې هم کار کولی شي. او اوس فی الحال بیکاره دی، د هنر قدر چې نشته، نو طبعا دوی خپل نور مسلکونه نور هغې ته لاسه چولی ده. ډېری هنرمندان شته دي چې بیکاره اوس فی الحال په کورونو کې دي.
لیزت الله مو وپوښتل چې د انځورګرۍ په برخه کې څه ډول تابلوګانې جوړې کړي. هغه په ځواب کې وویل
ډیری مونږ د کلتوري انځورګری کړی ده، د سولې باره، د ورورۍ باره کې، د ټولنې درد هم راخیستی ده، انځور کړی هم ده، مګر آثار شته مګر قدر نشته.
عزت الله زیاتوي چې په تیر نظام کې د بیلابیلو موضوعاتو سره تړلي انځوریز نندارتونونه وړاندې کړي وو چې د مینوالو د پام وړ ګرځېدلي وو.
پخوا وخت کې مونږ تقریبا څو نندارتونونه ورکړي، د سولې باره کې ورکړي، د خشونت باره کې ورکړي وه. نو اوس څه نوي نه مانو، نه چا غوښتنه کړې ده. او نندارتون ته مونږ امادګي هم لرو، همداشان آثار هم لرو. خو بدبختانه ما خپل آثار په هنري مرکز کې ډېری هغه ګورې تاسو او څه شي او هغه مې یو ځای کې ایښي دي، تقریبا امانت مې یو چا سره په یو کور کې ایښي دي. که چېرته دغسې نندارتونونه برابر شي، نو انشاءالله زه اماده یم او نندارې ته د خپل آثار وړاندې کوم.
یوازې خطاطان او انځورګران نه دي چې د هنر له لارې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوله، بلکې په جلال آباد کې د خطاطانو او انځورګرانو تر څنګ په لسګونو د فلم او سټیج ډرامو لوبغاړي او په سلګونو سندرغاړي او هنرمندان چې د هنر له لارې د خپلو کورنیو سرپرستی کوله بېروزګاره شوي، چې اکثره یې د بېوزلۍ شپې سبا کوي.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 11:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 10:45 بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې 10:45 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو.
اوریدونکو، د مشال ویډیو د نننۍ خبرونو د پای شیبه را رسیدلې دي. بشیر غواخ په سټوډیو کې موجود دی، د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي. پاکستان تحریک انصاف وای د خبر پختونخوا د بلدیتی ټاکنو وروسته به په لاندې کچه د خپل ګوند په جوړښت کې بدلون وکړي. د حکمران ګوند سیاستوال او د ساینس وزیر شبلی فراز نن په اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویل چې ممکن په بلدیتی ټاکنو کې 12 چوکۍ ګټلې وي چې په وینا یې بده کارکردګي نه ده. خو دغه خبره د بدلون په کولو سره به هغه سیاستوال د ګوند غټو پوسټونو باندې مقرر کړي چې په لاندې کچه ښه کار کړی وي. د خبر پختونخوا په 12 ضلعو کې پرون بلدیتی ټاکنې شوې دي. د جنوبی وزیرستان د سلروغ خلکو نن د حکومت تر ننواتې وروسته هغه څلور ورځنی احتجاجي پردت ختم کړی چې د پولیسو په لاس یو ځوان د وژنې په ضدي پیل کړی و. په دې احتجاج کې موجود د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر رحمت شاه مسید نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورته د قاتلو پولیسو پر ضد د کاروایي ډاډ ورکړی دی. د جنوبی وزیرستان پولیسو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دسمبر په 14 د ځایي ځوان رسول خان په وژنه کې ککړ د شپږو پولیسو دندې معطله کړې دي او پر ضد به یې اداري کاروایي کېږي. د خبر پختونخوا په کرک او بجوړ کې پرون د بلدیتی ټاکنو په مهال د ډزو او چاودنو په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي او اووه نور زخمي شوي دي. په دوی کې دوه په بجوړ کې او دوه په کرک کې وژل شوي دي. د بجوړ یو پولیس چارواکي عبدالصمد په دې اړه پرون رسنیو ته وویل چې دا په بجوړ کې سړک غاړې بمي چاودنه شوې ده چې د عوامي مشر ګوند رای اچونکو ګاډۍ په نښه کړې ده. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. او په کرک په خده باندې کې د دوو ډلو ترمنځ په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او دوه ټپیان شوي. امریکا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ په کانفرنس کې د افغانستان لپاره د مالی صندوق منظوري دل او د یو ځانګړي استازي ټاکنه ښه کار بللې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس په اسلام آباد کې شوي د او آی سي پرونی غونډې په اړه د دسمبر 19 په ټویټر لیکلي چې دا غونډه ارزښتناکه وه.
په فلپین کې چارواکي وایي چې د سخت طوفان له امله د مړو شو شمیر 208 ته رسېدلی دی. تر اوسه 250 کسان لا درکړي. دغه طوفان د جمعې په ورځ راغلی. لدې سره سم د مشال ویډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسی. که پر همدې سپو پاتې شوې نو د امریکا غږ ډیور ریډیو خبرونې پرې اوریدلی شئ. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان بشیر ګواخ زموږ ټکنیکی همکارا نودرا او د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خا د و باد اوسئ.